د مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ په دې ساته خبرونه کې هر کله کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او افغانستان په اړه ریپورټونه او شنې در خبرو. هم داسې مو د پاکستان او نړیوالو مطبوعاتو ته هم کتنه کړې ده. خو تر هر څه وړاندې به د دې ساعت خبرونه واورو چې انیسا اجمل وړاندې کوي.
نن د بلوچستان په لور لای کې په حمله کې دوه امنیتي ځواکونه وشل شوي دي. هیومن رائټس واچ په پاکستان غږ کړی دی چې د پښتنو شکایتونو ته دی پام وکړي، او د جرمني چانسلر اینګلا میرکل خبرداری ورکړي چې له شام څخه د امریکایي ځواکونو ویستل به په هیواد کې د روس او ایران رول پیاوړی کړي. د خبرونو تفصیل. نن د بلوچستان د لورلای سیمې په یو بازار کې په حمله کې دوه امنیتي ځواکونه وشل شوي دي. په سیمه کې یو ځایي خبریال وایي چې په پیښه کې یو دکاندار زخمي شوی هم دی. د وشل شوو کسانو تعلق له لکی مروت او کرک سره دی. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په پاکستان غږ کړی دی چې د پښتنو شکایتونو ته دی پام وکړي. یا سازمان د خبره د فروری په 15مه په خپل رسمي پاڼه په خبري کړې اغه لیکنه کې کړی دی چې زیات باس پکې د پښتون ژغورنې تحریک د غړي ارمان لوڼی د وژنې پاړه شوی دی. هیومن رائټس واچ لیکي چې د بلوچستان وزیر اعلی د ارمان لوڼی د پیښې په اړه د پلټنو امر کړی دی. سازمان په پاکستانی چارواکو غږ کړی چې په ملک کې د اوسیدونکو خلکو شکایتونو ته دی غږ ونیسي، او اغې ته دی د پر امن مخالفت خودلو اجازه ورکړي. د بلوچستان په لورلای سیمه کې د پولیسو په مبینه تشدد کې د ارمان لوڼی د قتل د لومړي پلټون کی ریپورت اف آی آر درجول لپاره درخواست په عدالت کې جمع شوه دی. درمان لوڼی وکیل صادق خان غلسی پرون مشال ریډیو ته وویل چې د فروری په 15مه د لورلای په سیشن کورټ کې د کریمینل پروسیجر کوډ نومي قانون کې د 28مه دفې لاندې درخواست جمع کړ.
سیشن عدالت لورلای کی سیدی درخواست موږ باقاعده جمع کړی. د چشمدید گواهان چې کوم درې دي دا غو بیانونه پر افیډیویټ باندې یعنی په قسم باندې د غم جمع کړل سول، او مدې مقدمه هغه په خپل چشمدید دا غم په قسم باندې بیان جمع کړل سوی.
د پیخی د اني شاهدانو په سوګندي بیان دغه درخواست کې ویل شوی چې محمد ابراهیم ارمان لوړی د فروری په 2مه د پولیسو لخوا په کونداغ وهلو وروسته وژل شو، نو د ملزمانو پر ضد مقدمه پرانستل شي. پولیس بیا وایي چې د پیخی پلټنې دوام لري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې له هیواده د غربت ختمولو پروګرام به له قبلي زلو پیلوي. نوموړي تېره ورځ په ګورنر هاوس پیښور کې یوې غونډې ته وویل چې د غربت ختمولو د پروګرام د رواني میاشتې په پای کې پیلوي.
آج خاص طور پر میٹنگ کی
مونږ د قبایلی سیمو پاړه د گورنر او د اعلی وزیر سره یو خصوصي ناشته کی د دغه سیمو د پرمختګ یو پلان جوړ کړی دی چې سرنګ به مونږ د یادو سیمو دولس مرسته کوو. مونږ به اوس په قبایلی سیمو کې د پرمختګ کارونه کوو.
وزیر اعظم عمران خان زیاته کړه چې په قبایلی سیمو کې د ترقیاتی پروژو لپاره د وفاقي حکومت لوري مالی پانګه به ډیر سر جاری کړل شي. د سیند صوبې په لړکانه کې د باجوړ وژل شوي درې تنه خاورو ته پرون اوسپارل شو. د دې کسانو جنازې په بتایي لیسو کې وشوې. په دې موقع متاثره کورنیو او د پښتون ژغورنې تحریک غړو له حکومت غوښتنه وکړه چې د دې وژل شوو کسانو قاتلینو ته دې سزا ورکړل شي. د باجوړ اوسیدونکي دا درې تنه په لړکانه کې د فروری په 14مه نیټه نامعلومه کسانو وژلې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري وایي چې له سعودي عرب سره د لوسنامو د عملي کولو لپاره د لوړې کچې یو کونسل جوړ شوی چې له دې معاهدو په خپل وخت د عملي کولو څارنه به کوي. فواد چودري دا خبره پرون له په داسې وخت کې رسنیو ته کړې چې ټاکل شوی د سعودي عرب ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان به د فروری په 14مه اسلام آباد ته سفر وکړي. پاکستان او سعودي عرب تر دې مهاله د دې لوسنامو تفصیل نه دی په ډاګه کړی. خو سورز مخکې وزیر اعظم عمران خان ویلي وو چې سعودي عرب په پاکستان کې لویا سرمایه‌کاری کول غواړي. د امریکا ملي امنیت سلاکار جان بولټن له خپل هندي سیال اجیت دوال سره نن په ټلیفون خبري کړې دي، او د ترګرې پر ضد مبارزې لپاره د ملاتړ څرګندونه کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د ملي امنیت په برخه کې د هند او امریکا سلاکارانو په ګډه کار کول لپاره هوډ څرګند کړی دی. ویلي چې پاکستان د جیش محمد او د نورو اغو وسلوالو ډلو لپاره یو محفوظ ځای دی چې په سیمه کې هندي، امریکایي او نور پوځیان پنښه کوي. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي د ترګرې پرسید مبارزه کې له هند سره ولاړ دی، او پاکستان باید راګورو ته خوندي ځای نه ورنکړي. د نوموړي دا خبره پرون په ټویټر پیغام کې کړې او د هند تر انتظام لاندې کشمیر په پلواما کې په هندي سواکونو د ترګر برید غندنه کړې ده. بلخو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په هند غږ کړی دی چې د پلواما د پیښې ثبوتونه دي له پاکستان سره شریک کړي. تیر ورځ امریکا غږ سره په خبرو کې قریشي وویل چې په پلواما کې کوم ځاني نقصان شوی د هغې غندنه کوي. د تیر زیارت پر ورځ په پلواما کې په نیم پوځي سرتیرو یو ځانمرګي برید کې 40 کسان وژل شوي چې پړی جیش محمد وسله والی ډلې منلې ده. ایران په پاکستان غږ کړی دی چې دغه وسلوالو پر ضد د کاروایي وکړي چې د تهران په وینا د فروری په 14 له پولیس سره نږدې د اسلامي انقلاب ساتونکي ځواک ویشتنه وشلی دي. د ایران په جنوب ختیځ کې د دیبری ذمواري جیش العدل منلې ده. د ایران دولتي میډیا نن د انقلاب ساتونکي ځواک د کمانډان جنرال محمد علي جعفری په حواله ویلي که پاکستان خپلې ذمواري نه پوره کوي نو ایران به د بدل اغستو لپاره تراګرو ته پخپله سزا ورکړي. پاکستاني چارواکو د ایران لخوا د دې تازه تورونو په اړه سند ویلي. او د جرمنی چانسلر انګلا مرکل خبرداری ورکړی چې له شام څخه د امریکایي ځواکونو وستل به په هیواد کې د روسیې او ایران د رول پیاوړي کول لپاره ګواښونه پیدا کړي. نن په میونخ کې امنیتي غونډې ته د خبرو پر وخت مرکل پوښتنه راپورته کړه چې آیا د امریکایي ځواکونو وستل یو ښه پلان دی او که نه. نوموړي له افغانستان څخه له وخته مخکې د امریکایي ځواکونو د وستلو په اړه هم خبرداری ورکولو سره وویل چې په هیواد کې د نیټو ماموریت د امریکایي پوځ په ژمنو تکیه کوي. انګلا مرکل غوښتنه وکړه چې چین دې د وسلوالو له منځه وړلو لپاره په نړیواله پروسه کې شامل شي. د خبرونو پای او زم د همکار سره زهیر نه د کرن صوبې او د سوانی موسم حال اورو.
نن د خالی پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایی ډالر په 138 روپی او یا پیسې غستل کیږي او په 139 روپی شل پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 138 روپی او په 138 روپی شل پیسې. یو یورو په 156 روپی شل پیسې او په 155 روپی. د متحده عرب امارات درهم په 130 روپی 80 پیسې او په 80 روپی لس پیسې. د سعودي عرب ریال په 130 روپی 90 پیسې او په 130 روپی لس پیسې. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غستل کیږي او 306 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپی 30 پیسې غستل کیږي او په یو روپی 30 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت د محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ په پیښور بنو او کوټه کې وریځي خوري وي او په ژوب کې د باران امکان دی. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 13 او کم نه کم 8، بنو کې 13 او نه، او کوټه کې به زیات نه زیات 12 او کم نه کم 15 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه لورړای کې نن نامعلومه وسله والو دوه تنه په ډزو وژل دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي له صوبایي چارواکو سره په ناسته کې یاد قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره یو پلان جوړ کړی دی.
آج خاص طور پر میټنګ کی قبایلي علاقے کے اوپر.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان پر پاکستان غږ کړی دی چې د پښتنو شکایتونه واوري. د پښتون ژغورنې غورزنګ د غړي ارمان لوڼی د وژنې اف آی آر له هم نه دی درج شوی. د هغه وکیل وایي دوی اوس عدالت ته تللی دي.
اسیشن عدالت لورلای کی چې دوی درخواست مول باقاعده جمع کړي.
د جنوبي وزیرستان د بوبړ سمل لوسیدونکو وایي یو پلاو به کور کړل شوی او بل پلاو د کډوالۍ حیثیت لا هم نه دی منل شوی.
په دغه علاقه ښه نه روډ شته، نه یې بس شته، نه سکول شته، نه مدرسه شته، ملم لانګې دي، سرو مې نشته.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته تاسو په خبرونو کې مو اوریدئ چې نن د بلوچستان په پښتون میشته سیمه لورلای کې نامعلومه وسلوالو درې تنه په ډزو وشتل چې دوه پکې ووژل سو او بل ټپي شوی دی. په دې اړه می تفصیل له ځایي خبریال دولت خان کاکړ څخه وپوښتئ.
څکه چې ما ته ټلیفون راغی په هغه تقریبا شل کم 2 بجې کې دونکو چې ما تعال راغی چې راکېم دوه کسان په مجید پلازه او مخته په مین بازار کې وویل څل یو زخمي شو، دوه مړ شو، ځای پر ځای باندې چې نو سه هسپتال ته مزالو په هسپتال کې مو کتل هغه دوه دې چې والا وو یو یو شو والدارو دوه تنځ نه یو دیو تعلق لکه راکسر وو دبل تعلق شو هغه لکه مروت سره وو ایپسی والا راغ اخل کسان یورو چاڑے تھا او زخمی چې دا کې په هسپتال کې پروت دی. هسپتال کې چې د سرجن ډېره کمی ده، لسو کال زخه د سرجن د دوو سرجنانو دا کې دغه سوی دی. تېر روز باندې وزیر عالم راغلی وو، هغه ول مالټران کړي دي، لیکن تر اوسه پورې هغه سرجنان تر اوسه هسپتال ته نه دي راغلي.
دا پېښه چې پر کوم ځای سوی ده کتل لږ دغه تشریح کې چې دا څنګه ځای دی؟
دا د لورلای مین بازار دی، په دې کې مجید پلازا ده، ډېره مشهوره پلازا ده. په دې کې د لورلای هر شی دلته ملاویږي. دا د ژوب روډ فزاره اډه باندې مشهوره وه، اوس مجید پلازا جنجوڑ سو دے رگٹ پلازا دا پدی کی کنفیوژن کوئی مختلف دکانوں نہ ڈائمنڈ بازار دے پدی بازار کی لجو گوڑ سر خاص کر دا پدغ دے کی دا رش کش بھی پدا رش کش کے دا سڑائی دا دو کر او وشتل دا یو دکاندارو چا گوے کی چے سنسلا ول دے ملا عبد الله کو می جل گئی ول ماڈل ٹاؤن سوچ دین کو دا ہم زخمی سو کمین بازار کی دینا نا ٹارگٹ کلنگ سو دے
دا مشال ریڈیو دا
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره یو پلان جوړ کړی دی. نوموړي دا خبره پرون په پېښور کې کړې ده. د ویلي چې په دې اړه د خیبر پښتونخوا له ګورنر او نور چارواکو سره غونډه کړې او دا یې سنجولې ده. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث پرې رپورټ لري.
قبایلي ضلعو ته د سیاحت انصاف کارډونو د غزولو دستوري ته په وینا کې وزیر اعظم عمران خان وویل چې د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره حکومت یو پلان جوړ کړی دی او وفاقي حکومت به د پرمختګ د کارونو لپاره د پښتونخوا حکومت ته مالی فنګه ورکوي. په گورنر هاوس پیښور کې وزیر اعظم عمران خان په خپل وینا کې زیاته کړه،
آج خاص طور پر میٹنگ کی قبایلی علاقے کے اوپر
مونږ د قبایلی سیمو په اړه د گورنر او د اعلی وزیر سره یو خصوصي ناسته کې د دغه سیمو د پرمختګ یو پلان جوړ کړی دی چې سرنګ به مونږ د یادو سیمو د ولس مرسته کوو. مونږ به اوس په قبایلی سیمو کې د پرمختګ کارونه کوو او د دغه کارونو لپاره به د مرکز نه مالی فنګ جاری کوو.
هم فنډز ریلیز کر رہے ہیں سینٹر سے جو قبائلی علاقے کے اوپر ڈیولپمنٹ پہ خرچ ہوں گے.
وزیر اعظم پخپلا وینا کی د سعودی عرب د ولیعہد محمد بن سلمان پاکستان تا د دورے ذکر ہم وکڑو او وی ویل
سعودی عربیہ کے کراؤن پرنس کی جو وزٹ ہے ایک بہت بڑی ایک سرمایہ کاری کے لیے پاکستان میں بہت ایک بڑی
د سعودی د ولیعہد دورہ پاکستان کی د ڈیری پراخی سرمایہ کاری لپار دا دابا داسی لویا او پراخا دوروی چې تر دې وړاندې یو سربراه هم پاکستان ته د داسي لوی سرمایه‌کاری دوره نه ده کړی. د روزګار او مالی فنګونې لپاره دا دوره ډیره مهمه ده او چې په هیواد کې سرمایه‌کاری وشي نو دې سره به موږ د قرضونو خلاصې ومومو.
ہماری دولت جب بڑھے گی تو ہم یہ قرضے واپس کریں گے.
وزیر اعظم عمران خان د غربت نه د خلاصي د یو ځانګړي پروګرام اعلان هم وکړو او وی ویل چې دغه پروګرام به هم تر ټولو اول قبایلی ضلعو ته غزولې کیږي.
پاورٹی الیویشن غربت کم کرنے کے لیے پورا پروگرام اس مہینے کے آخر میں لے کے آ رہے ہیں.
د دې میاشتې په اخر کې د غربت د ختمولو یو پروگرام پیلو. داسي یو پروگرام به وي چې پاکستان کې تر دې وړاندې نه دی شروع کړی شوی او د غربت د ختمولو د پروگرام به هم تر ټولو اول په قبایلی سیمو کې پیلو.
سب سے پہلے پروگرام ہم انشاءاللہ قبائلی علاقے کے اندر لے کے جائیں.
یاد دیوی چی 13 ورځ وزیر اعظم عمران خان په گورنر هاوس په خبر کې د قبایلی سیمو لپاره د صحت انصاف کارډونو پرانیست وکړه او په لومړی پړاو کې به دا کارډونه تر لسو لکو پورې د قبایلی سیمو اوسیدونکو ته ورکول کیږي او په دغه یو کارډ هر کورنۍ کولی شي چې په یو کال کې د وو لکو او شلو زرو روپو پورې وړیا روغتیایی سهولتونه ترلاسه کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته ورځ یاست. د بشیر حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ پر پاکستان غږ کړی دی چې د پښتنو شکایتونه واوري. یاد سازمان دغه غوښتنه په هغه لیکنه کې کړې چې د دې سازمان پر رسمي ویبپاڼه خپره شوې ده. په دې لیکنه کې زیات بحث د ارمان لونی پر وژنه شوې ده. تفصیل یې لنډې دمې ورسته. د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ پر پاکستان غږ کړی دی چې د پښتنو شکایتونو ته پام وکړي. یاد سازمان دا خبر د فروری پر 15مه پر خپل رسمي پاڼه په خبره کړي هغه لیکنه کې کړي ده چې زیات بحث پکې د پښتون ژغورنې غورزنګ د غړي ارمان لونی د وژنې په اړه سوي دي. ارمان لونی د فروری پر 2مه په لورلای کې د پښتون ژغورنې غورزنګ تر هغه څلور ورځې پرله وروسته ووژل سو چې هلته د ترهګرو بریدونو پر ضد رابلل سوی وو. د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي او د دې پیښې عیني شاهدان وایي چې ارمان لونی د پولیسو په تشدد کې ووژل سو، خو پولیس دا نه مني. د بشري حقونو نړیوال سازمان لیکي چې د بلوچستان وزیر اعلی د دې پیښې په اړه د پلټنو امر کړی دی. سازمان پر پاکستانیو چارواکو غږ کوي چې په ملک کې د اوسیدونکو خلکو شکایتونو ته غوږ ونیسي او هغوی ته د پرامن مخالفت ښودلو اجازه ورکړي. سازمان زیاتوي چې د 2013 کال په جنوري کې د وزیرستاني ځوان نقیب الله محسود تر وژل کېدو وروسته د پښتنو د حقونو لپاره راپورته سوی پښتون ژغورنې غورزنګ ځینې غوښتنې لري. د سازمان په وینا پاکستانی وزیر اعظم عمران خان د تیر کال په اپریل کې بیان ورکړی و چې د پښتون ژغورنې غورزنګ ډیر شکایتونه به لري کړي. په دې کې په قبایلي سیمو کې پر پوځي چوکیو له ولس سره نرمي راوستل او په قبایلي سیمو کې د شخ کړل سوو ماینونو لرې کول هم شامل وو. سازمان زیاتوي چې عمران خان د 2019 کال په جنوري کې د یو داسې قانون مسوده هم منظوره کړې وه چې په زور د خلکو لا درکه کول جرم ګرځوي. خو د بشري حقونو نړیوال سازمان لیکي چې پاکستانی چارواکي باید دا د ملک کمزوري نه بلکې قوت وبولي چې هلته بیلابیل قانون ژوند کوي. سازمان پر پاکستانیو چارواکو غږ کوي چې دې ته په کتو باید د پښتون ژغورنې غورزنګ د غړي ارمان لونی د وژنې موثر او شفاف تحقیقات وسي.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان په پښتون میشته سیمه لورلای کې د پولیسو په مبینه تشدد کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر غړي ارمان لونی د قتل فایار درجولو لپاره درخواست په عدالت کې جمع سو. د پیښې د عیني شاهدانو په دغه درخواست کې ویل سوي چې محمد ابراهیم ارمان لونی د فروری پر 2مه د پولیسو لخوا په کنداغ وویل سو چې د عملونو پر ضد دې مقدمه پرانستل سي. په دې اړه احمد شاه اعظمي رپورټ لري.
د ارمان لونی وکیل صادق خان علیزی وایي چې دوی پرون د لورلای په سیشن کوډ کې د کریمینل پروسیجر کوډ نومي قانون کې د 22A د فعلاندې درخواست جمع کړ.
سیشن جج سره ایز ای جسټس اف پیس انتظامی اختیار د سرسته چې ری پولیس اف ای آر درجول زړه کې وي نو بیا سیشن جج تک څوک هر څوک څه متاثر وي درخواست ورکي نو لغه سره د اختیار پس د اف ای آر درج کول او حکم صادر کړي. نو اسوسیشن عدالت لورلای کی سیدی درخواست موږ باقاعده جمع کړی د چشمدید غواهان چې کوم درې دي دا غو بیانونه پر افیډیویټ باندې یعنی په قسم باندې د غم جمع کړل سول او مودې مقدمه هغه په خپل چشمدید دا غم په قسم باندې بیان جمع کړل سوی.
دا درخواست له هغه ډیر لسورتي ورسته جمع کړل سو چې په لورلای کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ځای غړي او درمان لونی د وژنې عیني شاهد قیوم عثمان خیل په وینا هر ورځ به پولیس ته ورتلی خو چا اف ای آر نه درج کاوه.
اپلیکیشنان مده اور کړی دی بیا تللی مې اسپیل مور کړی دی بیا مله اسپیز په ریسیوینګ کې خاصې دی دا اگر شان یو شی زما ګیګس چا ور دین نو څوک چا تیم راکاو دوی ماته یو جواب نه دی راخلی دوی به ماته دا جواب راکاو چې دا پر پولیس باندې افایر کې ته به دغه ډیر سخت ریزلټ به ته وینی ډیر خراب ریزلټ دی او دا چې پر پولیس باندې کې سونه کړی دی هغه شې دی هغه نه نشه پر دا دنیا باندې معنی دا و چې یا به قتل شي یا به سر و خوري یا څنګه شي دا کار الهکه مالیا دا کار خو زنه سمې ده. خو
د قیوم عثمان خیل په ګډون د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې نور عیني شاهدان وایي ارمان لونی د پولیسو اے ایس پی عطاو رحمان ترین پر مغزي د ټوپک په کنداغ وهلو وواژه. خو عطاو رحمان ترین تر پیښې څو ورځې وروسته په بیان کې دا کړې و چې دی پر دې موقع موجود نه و. بلخو د لولای پولیسټانی ایس ایچ او ناصر شاه مشال رادیو ته پر نوول چې تر څو د پیښې په لټن نه وي بشپړ سوي تر هغه وخت دوی ته د اف ای آر درجولو اجازه نسته.
محکمه مشته د انکوایری آرډر راکړی دی چې څنګه د انکوایری فاینل شي دغه بعد به چې څه صورت یې غنم نه بکیږي چې انکوایری رپورت مکمل شي او دا چې فیصل تجزیه د پاره کوم شانه سوال دی مواد هغه مواد چې ریزلټ راشي دغه بعد به اف ای آر فاینل کیږي.
ارمان لونی د پښتون ژغورنې غورځنګ د فعال غړي وړانګ لونی ورور وو او د کوټي په ډیګري کالج کې د پښتو ژبې ښوونکی وو. نو موري د دې غورځنګ له جوړېدو راهیسې په کفاله وندل لرله. هغه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند فعال غړي هم وو.
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنهو، دا مخام تر شپگو.
د سین صوبی په لړکانه کې د فروری پر 13 نیټه وژل سوی د باجوړ درې مزدورانو جنازې پرون په باجوړ کې وسوې. د سیاسي ګوندونو او پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښانو پکې ګډون کړی و. هغوی ټولو له سین حکومت غوښتنه وکړه چې د هغوی په وژنو کې لاس لرونکي دي ونیسي او سزا دي ورکړي. شانواز ترکزی نور حال راکوي.
په لړکانه سیند کې د باجوړ سره تړاو لرونکو وژل شویو درې تنانو جنازې پرون په 10 بجې په بتای علیزو کې وشوې، چې پکې د سیند صوبې او د باجوړ نه د پارلماني غړو او د پښتون ژغورن غورځنګ په شمول یو شمېر سیاسي او سماجي ډلو ګډون وکړ او دغه ټولو غوښتنه کوله چې د وژل شویو تنانو قاتلان دې راڅرګند کړي شي. نن سهار هم د وژل شویو تنانو په کورنیو کې ډیر لوی غم و. نو د کور یو غړی ریاض خان مشال رډیو ته وویل چې د باجوړ ټول تنان خو د لړکانې نه جنازې لراغلي و، ولې یو تن په هغه ځای کې د سامانونو د څوکۍ او پولیسو سره د رابطې لپاره پریښی دی.
کورنۍ خو داسې دي چې بس وروره مړه د قیامت ورځ وه، بېخي چې کوم دی داسې و چې هر سړی مړه چې کوم سړی راغلی دی وروره جګړې دي او خفخانې کړی دی. اوس هم چې کوم دی هېچا هم زمونږ په کوم علاقه چې ریزو بتایي د قسم په خدای کو بچا ډوډۍ یا خوړلي سترګو وښه وچه شوي، بېخي چې کوم دی څه پر شانتې حالات وو.
ځایي خلک او خبریالان وایي چې دا د باجوړ په تاریخ کې له ټولو لویه جنازه ځکه هم وه چې وژل شوي درې واړو تنانو سره ډېر ظلم شوی و. په دغه جنازه کې یو ځایي خبریال سجاد کاروان هم موجود او درته ویل چې د خلکو شمیره په زرګونو و. جنازی ورستوزی خلکو او له بهر راغلی په خار باجوړ کې ولوی مظاهره هم کړی و، چې په پښتون ژغورنې غورځنګ د سنایجاس په شمول یو شمیر تنان د حکومت نه غوښتنه کوله چې د وژل شوي قاتلین دي ونیول شي او د پښتنو وژنې دي نورې بند کړې شي. انور نگار هم د بتای علیزو اوسېدونکی دی او وایي
خبر وشولې خلاصه داسې ده چې یاره اسم واقعا چیرین دا په پښتنو سره ډېر په تسلسل سره کېږي. ریاست دې دا خبره چې دی نو سنجیده واخلي، که دا وانخلي نو دا به د قومونو په منځ کې لسانی هغه جداوالی چې دی هوا به ورکړي او د دې نه به خبره چې دی نو خانه جنګي طرف ته نورو مسلو طرف ته لاړ شي.
او د باجوړ نه د قومي سیملی غړو وړاندې هم او پرونې بیا هم دا خبره تکراروله چې هغوی به د وژل شوي پښتنه په قومي سیملی کې خامخا کوي چې دا ولی وژل شو او چا وژل. شانواز ترکزی، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان به له سبا څخه د اسلام آباد دوه ورځنی سفر کوي. په اسلام آباد کې پاکستاني چارواکي وایي چې د هغه د ورتګ پر مهال یې په اسلام آباد د راولپنډۍ کې سخت امنیتي ګامونه اخیستي دي. ټاکل شوی ده چې نوموړی به له پاکستان سره پر یو شمیر منصوبو باندې هم لاسلیک وکړي. احمدالله پرې رپورټ لري.
د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودھری پرون د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې خبريالانو ته وویل
چې معاهدات ساين هونه هي بلینز اف ڈالرز کې هي،
چې کومه معاهده به لاسلیک کیږي نو هغه د اربونو ډالر دی او ایواز سعودي عرب لخوا په موجوده وخت کې چې څومره سرمایه کاری به په پاکستان کې کیږي نو هغه په 13 کلونو کې د شوی سرمایه کاری نه زیاته ده. بل دا چې په سعودي عرب کې دوه نوي خارونه جوړیدونکي دي نو زمون کوشش دی چې زیات نه زیات پاکستانیانو ته په هغه کې نوکریاں ورکړي شي. بلخوا پاکستانی مطبوعات وایي د محمد بن سلمان سفر پر مهال د سعودي عرب سره د 15 نه تر 40 ارب ډالرو پورې د توانایي او معدنیاتو په مدونو کې د معاهده لاسلیک کولو امکان دی. د سعودي عرب د تیلو او انرژي وزیر خالد بن عبدالعزیز د جنوري په 12 ویلي ول چې محمد بن سلمان به په گوادر کې د تیلو پاکولو کارخانه ځای ګوري او ریاض به په دې برخه کې شاوخوا 10 ارب ډالرو پنګونه کوي. د پېښور پونتون د سیمایي چارو د مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر سرفراز خان وایي سعودی عرب د پاکستان په هغه سیمو کې چې ایران سره نږدې دي پکې سرمایه کاری کوي او ګڼي چې دې له وجې په راتلونکي کې د پاکستان او ایران په اړیکو منفي اثرات پرېوتې شي. د پاکستان پارلمان په تیرو وختونو کې دا ویلي ول چې پاکستان له د سعودي عرب او ایران ترمنځ په شخړه کې د چا طرفداري نه دي کول پکار. دا وخت پاکستان په معاشي توګه د مشکلاتو سره مخ دی، نو سعودي عرب د موقع نه ګټه په پورته کولو سره په هغه سیمو کې سرمایه کاری کوي چې د ایران سره نږدې دي او دې له وجې په راتلونکي کې پاکستان لپاره مشکلات هم جوړېدای شي. پاکستان کې په لوی شمېر کې شیعه مسلک سره تعلق لرونکي ژوند کوي او هغوی به کله هم دا نه غواړي چې پاکستان د ایران پر ضد د سعودي عرب ملګرتیا وکړي. نو موجوده وخت کې د محمد بن سلمان سفر له وجې د پاکستان په معیشت کې به تر څه حده بهتري راشي، خو په راتلونکي کې به یې ښې نتیجې نه راوځي. بلخوا په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د محمد بن سلمان سفر لپاره د امنیت کوټلي انتظامات کړي شوي دي. د پاکستان د اطلاعاتو او خپرونو وفاقي وزیر فواد چودري مطبوعاتو ته ویلي، حکومت د امنیت په مخه په راولپنډۍ او اسلام آباد کې پوستې جوړولو سره سره سرتیری هم ځای په ځای کړي. دې تر څنګه پاکستانی مطبوعات وایي د نوموړي پاکستان سفر پر مهال به د یادو ښارونو په ځینو برخو کې موبایل سرویس بند وي. دې سره سره د میټرو بس سرویس به صرف تر راولپنډۍ محدوده وي او اسلام آباد ته به د غټو ګاډو پر راننوتلو هم بندیز وي.
دا مشال ریډیو دا
د جنوبی وزیرستان د بوبر سمل اوسیدونکي وایي یو پلو به کور کړل سوی او بل پلو یې د کډوالۍ حیثیت لا هم نه دی منل سوی. دا خبرې دوی د مشال ریډیو له خبریال سره د خبرو پر مهال وکړي. دوی ویل چې اوس مال هم دوی د ژوند له بنیادي اسانتیاو څخه بې برخې دي. په دې اړه نور تفصیل د سیلاب مسعود په رپورټ کې.
د سولی وزیرستان بوبر سمل سیمو اوسیدونکي وایي چې دوی یو طرف ته د ژوند د بنیادي ضرورتونو نه بې برخې او بل طرف ته د سیمې نه په زبردستی وشاړل شول. دا وخت لور په لور خوره د کډوالۍ خسته ژوند تېروي، خو غم غسمو هیڅوک نه کوي. د بوبر سمل یو اوسیدونکی ګلی خان وایي،
په سمل سه په بوبر سه د هر شي کمی دو، په دغه علاقه سه نه روډ شته، نئے بستا نہ سکول تا نہ مندرا ساستا مل مڑانگے دی سرو میں نستا ہمو مطلب دادا چپ کی مصیبت ہے میر جاو ببر شو بھی کھلتا ار قسم مصیبت حکومت میر سرا دے دویری پیشے گڑن دو کڑی راشن میں نستا دے اس میر دے ببر شو بھی کھل دا نے پٹاک پا دے را پ بانی پ کارک پ وجی پ بل جدا سے متاثرین مشتے کی کرا ہوتا دا گاس نو جو کو پشتنا نو کو نر پ کور دا دو چ دے میر پشتنا دا او کو
ترا بوج جاتا وی
واڑی خالکی میل اسمال بوبار شہرنا کڑاشتی داخل غنڈ رو وطلائی دائی دیر خلچا کمتا وڑائی دائی پگنا پینزو اور انور پاپشو رو وطلائی دائی پا مرگ باند پکوٹ کی دا داغا سے شروع ری ملی رانگی دی سرویسی نستا دائی راشنی نستا دائی دیر سخت مصیبات تکلیف دائی برتا نرچو دی میر سارا داغا ور مسید ہاں وکو حکوماتی ہاں وکو مسید ہاں یہ متاثرین ہاں یہ حاک ہما دائی خواک مشتانا ملا بیری
یوسف دے دغو سیمو او دے خلکو حال پا دا رنگ بیانوی
پولٹیکلی تا دا پتاشتا دای چه زی ونی ول پاوز وک دے باکی خیل حکم تا یوبرل او دا سه شو بی خیل پا داکش پوت شور چه پا کوری پا کندش آ دا غیر دورا دے پاوز نا چه دا را ریکرائی و چه تو سو وزی آکا پا خالکی میلا دای که پا الواری شد دای که پا لیلنده شد دای دا خلک دے پاکستان دے پاوز دے دورا رو وید دا پا درا پا بانی پا تاک او پا پنده پا کراچه پا دا بنده دے تامیون اخو تازه ویسم پا درجم اوز همشا که مسی تا که پولیتیکلی تا که خو موتا دنه نرزه پره د خپل حق اقدوری موتا چا هنه درو کړی نردا میز اپیل دای میز درخواست چې میستر د بیاکی هنه شي او میستر د خپل حقوق هم لاو شي.
د دغه خلکو د مشکلات او غشتنو نامه چې د سولی وزیرستان ډیپټی کمشنر محمد یا اخونزاده خبر کا اغه دوی ته په دارنګ تسلی ورکړه.
د سمل بوبر ما سره جرګه هم شوه و او داغه جرګه د دې د ماته د کمپلینټ کړو د دې د دې نه چکلا دلته اپریشنونه شروع شو د دې په علاقې کې ندی لاړل ول کیمپ ته د کیمپ نه بیا دی خپل خپل کورونه ته لاړل خو د دې هغه ایز ا ٹی ڈی پی رجسٹریشن نه ده شوی. نو هغه کیس موږ د دې د ډیزاسټر مینجمنت اتھارټی سره راواغست او د ٹی ڈی پی سیکریټریټ سره یې کوم لیټر هم کړی دی او هغه سره ما په ټلیفون هم خبرې کړې دي چې د دې د مسله د مسله الکول غواړي هغه په دې باندې لګیا دي ان شاء الله د مسله به د دې زر حل شي او زما امید ده چې دې ته خپل ٹی ڈی پی سټېټس ملو شي. د دې علاوه چې کوم ډیولپمنٹ ورک ده اوس دې کې په ای ڈی پی کې موږ دې تسکیمونه یک دو لګیا یو په دغه ځکه چې دا علاقه واقعی ډیره رستو پاتې ده
د ببر سمل و سدونکو دا غشتنه هم وکړه چې سرکار دې دوی خپل سیمه ته بیرته ور پریږ دی یاد دې کډوالۍ هغه ټول سہولتونه ورکړي چې کوم دې دوی حق جوړیږي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
تاسو مشال ریډیو ته ورځی است په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوي دي انسا اجمل د خبرونو لنډیز وړاندې کوي
بلوچستان د لورلای سیمې په بازار کې په حمله کې دوه امنیتي ځواکونه وژل شوي دي په سیمه کې ځایي خبریال وایي چې په پیښه کې یو دوکاندار هم زخمي شوی دی د پیښې سیمواري لا چا نه ده منلې د بشري حقونو نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په پاکستان غږ کړی چې د پښتنو شکایتونو ته دې پام وکړي یا سازمان دا خبره د فروری په 15مه په خپله رسمي پاڼه په خبرې کړې هغه لیکنه کې کړې ده چې زیات باس پکې د پښتنو شورینې تحریک د غړي ارمان لوڼی د وژنې په اړه شوی دی د بلوچستان په لورلای سیمه کې د پولیسو په مبینه تشدد کې د ارمان لوڼی د قتل د لومړي پلټون کې ریپورت اف آی آر درجول لپاره درخواست په عدالت کې جمع شوی دی ارمان لوڼی د فروری په 2مه د پولیسو لخوا په کونډه وهلو وروسته وژل شوی او خو پولیس وایي چې د پیښې پلټنې دوام لري د سیند صوبې په لاړکانه کې د باجوړ وژل شوي درې تنه خاورو ته پرون وسپارل شو د دې کسانو جنازې په بدایي علیزو کې وشوې د باجوړ اوسیدونکي دا درې تنه په لاړکانه کې د فروری په 14مه نیټه نامعلومه کسانو وژلې دي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې له هېواده د غربت ختمولو پروګرام به له قبایلي ضلعو پیلوي نوموړي تېر ورځ په ګورنر هاوس پېښور کې غونډې ته وویل چې غربت ختمولو دا پروګرام د رواني میاشتې په پای کې پیلوي د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري وایي چې له سعودي عرب سره د لواسنامو د عملي کولو لپاره د لوړې کچې یو کونسل جوړ شوی چې دې معاهدو په خپل وخت د عملي کولو څارنه به کوي فواد چودري دا خبره پرون په داسې حال کې رسنیو ته کړې چې ټاکل شوی د سعودي عرب ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان به د فروری په 14مه اسلام آباد ته سفر وکړي ایران په پاکستان غږ کړی چې د هغو وسلوالو پر ضد د کاروایي وکړي چې د تهران په وینا د فروری په 14مه له پولیسو سره نیستي د اسلامي انقلاب ساتونکي ځواک ویشتنه وشلې دي د ایران په جنوب ختیځ کې د دې بریسي مواري جیش العدل منلې ده او د جرمني چانسلر انګلا مرکل خبرداری ورکړي چې له شام څخه د امریکایي ځواکونو وستل به په هیواد کې د روسیو ایران د رول پیاوړي کولو ګواښونه پیدا کړي
خبرونه مله مشال ریډیو اوریدو چې انیس اجمل وړاندې کول او سند پاکستان کورونی ورسپانو ته کتنه لرو چې په اسلام آباد کې مشال ریډیو خبريال سراج ظهیر لوسی دی او لنډیز وړاندې کوي
نن د انګریزي ژبې ورسپانه د نیوز خپل ادارې کې وایي په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت هڅه کوي چې زنانو ته حقونه او تحفظ ورکړي او د لړکی په کورونو کې په زنانو د تشدد یا وهلو ټاکلو پر ضد بل راوړي چې پکې د دې عمل پر ضد سزاګانې ټاکل شوي ادارې وایي باید دا په پام کې ونیول شي چې د کورنۍ تاوتریخوالي یا تشدد پیښې ډېرې کمې رپورت کیږي په خاص توګه په هغه سیمو کې چې کلیوالي سیمې وي او روایتي عملونه چې په مذهب کې زاین نلری لکه ناموسی و جنا یا سورا او یا ونی دری وجونه دوی خپل کړي نو دا د هغه اسلام په نوم لوی غلطی ده چې زنانو ته درناوی او تحفظ ور کړي دریا اخری کې وایي چې د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت په خیبر پختونخوا کې د خزو د حقونو لپاره کار کول غواړي نو هغه شخړې یا مسلې به ورله په پام کې نیول وی چې د کورونی تشدد لړکی د قانون مخه نیسی نو په کار ده چې د دې لپاره غوړ اقدامات وکړي شي د دې ترڅنګ نو وخت تر سپانه خپل ادریه د سعودي د ولی عہد محمد بن سلمان د پاکستان په دوره لیکلې او وای د شهزاده بن سلمان د دې دورې له قبل به د پاکستان او سعودي عرب تاریخي تعلقات نور هم مضبوط او زیات شي او د زیارت پر ورځ وفاقي کابینه د توانه د هغه منصوبو منځوري ورکړه چې کومي با نوموړې لاسلیک کوي ادریه وای کله چې هم په پاکستان د اقتصاد لړکی سخت وخت راغله نو سعودي عرب ورسره ولاړ دي او امدادي پیکج یې ورکړې او د روسیو کې کله چې نوې حکومت راغی او معاشي حالت سم نو نو سعودي حکومت پاکستان ته درې ارب ډالر ورکړي ادارې اخیری کې وایي چرته چې بعد د دې دورې نه د پاکستان او عربو ترمنځ د معاشي دفاعي او ستراتیژیک تعلقاتو پیل وشي نو هلته به د دوانو هیوادونو ولسونه هم یو بل ته نږدې شي جمهور سپن خپل ادارې کې وایي کله چې په پاکستان کې د پولیو رنس کیسونه د 20000 نه 40000 ته راورسېدل نو بین الاقوامي ادارو په دې د اطمینان سرګندونه وکړه خو اوس بیا حالت اندېښمن شو او دا ځکه چې په خیبر پښتونخوا بلوچستان او قبایلي ضلعو کې اوس هم د پولیو کیسونه مخې ته راځي. ادارې وړاندې لیکي دا وخت د نړۍ په دریو ملکونو پاکستان، افغانستان او نایجیریا کې د پولیو جراثیم موجود دي. نو په داسې صورتحال کې یقینا چې بهر ملکونو ته په سفر کې مسلې را پیدا کېدای شي. ادارې اخر کې وایي بل پلو دا خبره هم یاد ساتل پکار ده چې کومو سیمو کې د پولیو رنځونه رامنځته کېږي هغه سیمو کې اکثره مور او پلار د خپلې بې علمۍ په وجه هم د دې ذمهوار دي. نو د دې مسلې د حل لپاره باید چې د آګاهۍ خورولو لپاره په رسنیو اشتهارات خپاره کړي چې د دغه مور او پلار سوچ بدل کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي له افغانستانه د خپل ځواکونو ایستلو پر وخت شوروي اتحاد ویلي چې دغه جنگ یو لوی سیاسي تیروتنه ده، خو داسې ښکاري چې اوس د ماسکو په دریځ کې بدلون راغلی دی. بلخوا فاینانشل ټایمز ورځپاڼه وایي چې امریکا له یورپي یونین غوښتنه کړې چې له تهران اټومي تړون دی ووځي. د دواړو لنډیز په نور شاو وړاندې.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په 1999 کال کې د فروری په 15 شوروي اتحاد له افغانستان خپل اخیری ځواکونه هم وویستل، او په هغه وخت کې روسي مشرانو ویلي وو چې دغه جنگ یو لوی سیاسي تیروتنه ده، خو دیرش کلونه پس اوس داسې ښکاري چې د ولادیمیر پوتین په ولسمشرۍ کې د روس په موقف کې بدلون راغلی او ممکنه ده چې د دې کلیزې نمانځنې په موقع دغه یو جایز جنگ وګرځول شي. ورځپاڼه لیکي په تاریخي حوالو په نظریاتو کې بدلون نوې خبره نه ده، یعنی په افغانستان کې د شوروي پر ضد جګړه کې افغان مجاهدین د غربي نړۍ او په خاصه توګه د واشنگتن پلویان وو چې بیا یې زیاتره طالبان او د القاعده ملګري شول او د غربي نړۍ مخالفت کوي. واشنگتن پوسټ زیاتوي په افغانستان کې د روس دلچسپي یو وار بیا سیوا شوې، او په ماسکو کې د افغان طالبانو او د سولې لپاره د هڅو کوونکو ترمنځ دوه مهمې غونډې شوې دي. خو داسې ښکاري چې په افغانستان د شوروي یرغل جایز ګرځول به افغان حکومت خونه ګڼي. سمود وړاندې د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا هم دا ډول یو بیان افغان حکومت رد کړی وو. بلخوا فینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د پولینډ په وارسا ښار کې د منځني ختیځ په اړه د امریکا په مشرۍ غونډه کې امریکایي نائب ولسمشر مایک پینس په یورپ غږ وکړ چې له ایران سره درې کاله وړاندې شوی اټومي تړون ختم کړي. د نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د روس په سلګریز ښار سوچي کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین او ترکی سیال رجب طیب اردوان سره د شام په اړه خبرې اترې کوي. فینانشل ټایمز لیکي چې یورپی اتحادیه د مایک پینس وینا لپاره غورځولې ده. د یادې اتحادیه یو ویاند ویلي چې د تهران اټومي تړون ګټور دی، ایران یې له اټومي وسلو جوړولو منع کړی، او د اټومي توانایي په اړه د ملګرو ملتونو ادارې IAEA په وار وار د خبرې تصدیق کړی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د امریکا د پوز شای چی تر زرو زیات عسكر له افغانستان او باسي. د امریکا د پوز د مرکزی کومندنې مشر جنرال جوزف ووتل پرون د فروری پر 15 مارچ خبري اجانس ته ویلي چې د نړۍ 1400 عسكر د کمولو پریکړه د سولې لپاره ل روانو هڅو سره ارتباط نه لري. په دې اړه نور تفصيل په دې رپورت کې.
د امریکا د پوز د مرکزی قومندانې مشر جنرال جوزف ووتل ویلي چې شاید تر 1400 پورې امریکایي عسكر له افغانستان وایستل شي. جنرال ووتل پرون د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د نږدې 1400 عسكرو د کمولو پریکړه د سولې لپاره له روانو هڅو سره کوم ارتباط نه لري. هغه ویلي چې دا وړاندیز په افغانستان کې د امریکا د پوز قومندان جنرال سکاټ میلر کړی، او هدف یې د امریکا د پوز له امکاناتو منصفانه کار اخیستل دی. سکاټ میلر د 2013 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قومندان وټاکل سو. جنرال جوزف ووتل پرون په عمان کې رویټرز اژانس ته ویلي دا پلان جنرال میلر په افغانستان کې د قومندان په توګه تر ټاکل کېدو وروسته جوړ کړ، او تمرکز یې پر دې و چې موږ څرنګه کولای سو چې د امکان تر حده مؤثر فعالیت وکړو او سپما وکړو. جنرال ووټل د عسکرو د ایستلو دقیق وخت نه دی څرګند کړی. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې 14,000 عسکر لري. جوزف ووټل په افغانستان کې د خپلو قواو د عمومي قومندان له دې پریکړې په ملاتړ کې ویلي چې جنرال میلر د قومندان په حیث دا پریکړه کړې او ښه خبر دی چې څرنګه زموږ منابع وسپموي. هغه ویلي چې شاید 1400 په شاوخوا کې عسکر وباسي، خو دقیق شمیر یې لا نه دی ورکړی. د جنرال میلر ویان ډګروال ډیوډ بټلر په کابل کې په دې اړه چې څومره عسکر به دقیقا وایستل شي د رویټرز اژانس ته معلومات نه دی ورکړي، خو ډګروال بټلر ویلي چې جنرال میلر غواړي چې دومره پوځیان په افغانستان کې وساتي چې دا اړتیا په وخت کې د عملیاتو لپاره کفایت وکړي. د رویټرز په حواله د سپما او غزمن فعالیت په نوم د امریکایي ځواکونو د شمیر کمولو په کابل کې پوښتنې پیدا کړې دي. یو لوړ رتبه غربي ډیپلومات رویټرز ته ویلي، موږ دا مسله له نږدې څارو، واضح ده چې د سپما کوم پلان چې جنرال میلر لري د عسکرو پر شمیر ریسکوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر په ناټو تړون کې د امریکا د نورو متحدانو لپاره د اندېښنې وړ مسله ده. خو د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهن تیرونی په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ویل چې په افغانستان کې د عسکرو د شمیر په اړه هیڅ پریکړه بد دی تړون د نورو غړو له خبرتیا او هماهنګۍ پرته نه کوي. شانهن د جمعې پر ورځ د جرمني په میونیخ ښار کې په نړیواله امنیتي غونډه کې هم د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړې. وی ویل چې د داعش وسوالو په افغانستان او د نړۍ په ځینې نورو برخو کې د پښو ځای موندلی دی. د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل په داسې وخت کې له افغانستانه د 1400 امریکایي عسکرو د ایستلو پر پلان خبرې کړې دي چې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست د جرمني په میونیخ ښار کې نړیوالې امنیتي غونډې ته پرون د وینا پر مهال د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د لا قوي کېدو او پراختیا غوښتنه وکړه. هغه په افغانستان کې د عسکرو د شمیر د کمولو یادونه ونه کړه. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ څو ورځې وړاندې د امریکا کانګرس ته په کلنۍ وینا کې ویلي و چې په نږدې وخت کې به د داعش د خلافت ترنګېدو اعلان وشي. ډونالد ترامپ په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر د کمولو ټینګار کړی و، خو ویلي و چې له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې پرمختګ ته به ګوري او پر اساس به یې پریکړه کوي چې څومره پوځیان په کوم وخت کې کم کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د بهرنیو ځواکونو وتل به د جګړې په ډګرونو کې د افغان ځواکونو پر مورال او روحیه تاثیر ونه کړي. د ایجار ریاست مرستیال ویان د فریدون خویزون د شنبه په ورځ مشال رړي تول چې جګړه د افغان ځواکونو له لوري پر مخ وړل کیږي. رحمت الله افغان نور حال راکوي.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې په افغانستان کې جګړه د افغان ځواکونو له لوري رهبری او مدیریت کیږي او د جګړې بار هم د دوی په اوږو ده. د اجرایه ریاست مرستیال وین فریدون خزون د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل امریکا حق لري هر وخت چې وغواړي له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. ښاغلی خزون وای له افغانستان له زرو زیاتو د بهرنیو ځواکونو وتل به په دغه هیواد کې د جګړې په ډګرونو نه وړه اغیز ونه کړي.
هغه څه چې د سولې په اړه مربوط دي دغه ډول یو یاد ځواکونه وتل د افغان سولې په اړه هیڅ ډول راونه لدی او د افغان ځواکونو پر مورال او روحیه هم تاثیرونه لدی. اگر د افغان ځواکونو په لولول در سره کیږي او ول تاثیر به په جګړې ونه کی ځکه اوس هم جګړه د افغان ځواکونو په غاړه ده او پراتلونکي کې هم د جګړې افغان ځواکونو مخته وړي راغیش مونږ د سولې موافقه ترې.
ښاغلی خوځون زیاتوي هغه څه چې ډیر مهم دی هغه له افغانستان سره د امریکا همکاري ده. موږ تمه لرو چې د جګړې په ډګرونو کې افغان ځواکونه ښه تجهیز او پیاوړي سي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل تازه ویلي دي چې ښایي له زرو زیات امریکایي سرتیري له افغانستانه وباسي، خو دقیق شمیر او د عسکرو د ایستلو کره وخت یې نه دی څرګند کړی. جنرال ووټل رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د دغو امریکایي عسکرو د کمولو پریکړه د سولې لپاره له روانو هڅو سره ارتباط نه لري. د ده په وینا دا وړاندیز په افغانستان کې د امریکا د پوځونو قومندان جنرال سکاټ میلر کړی او هدف یې د امریکا د پوځ له امکاناتو منصفانه کار اخیستل دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې 14,000 عسکر لري. مخکې تر دې امریکا له افغانستان څخه د خپلو نیمایي پوځیانو د ایستلو خبره کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر څو ورځې وړاندې کانګریس ته په خپلې کلنۍ وینا کې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر د کمولو ټینګار کړی و. خو ډونالډ ټرمپ ویلي و چې له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې پرمختګ ته به ګوري او پر بنسټ به یې دا پریکړه کوي چې څومره پوځیان کم سي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له موضوع سره یو شمیر امریکایي پوځي او سیاسي مشران او دغه شان افغان چارواکي هم مخالفت لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په دې وروستیو کې خپل امریکایي سیال ته په یو لیک کې هغه ته په افغانستان کې د اغیزمن شمیر امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو وړاندیز کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسون وای تر کومه چې له طالبانو سره د سولې مسله یو طرفه سوې نه وي امریکایي ځواکونه د افغانستان نه وځي. د دغه کمیسون غړي خالد پښتون ازادي رادیو ته وویل
واقعا قابل د تشویش په دې خاطر دی چې دغه بهرني ځواکونه په دغه مقطع زمان کې یعنی د سولې د پروسې د مخه ووځي. دا په دې نامه تلقې کیږي چې ګواکې امریکایانو د طالبانو سره د خبرو په بهیر کې دا جوړ کړی ده او یا دا تفاهم یې کړی دی. دا خبر زما په عقیده په رواني لحاظ د خلکو په ذهنیتو کې منفي انعکاس کوي. په دې باره کې باید ډېر د دقت څخه کار واخیستل شي چې په دې نامه تلقي نه شي چې ګواکې امریکایانو په وتلو شروع وکړه. کوم د دې په ځای چې سولې ته فایده وکړي شاید تاوان وکړي. درغو چې د دوی سره کوم تفاهم نه شوی.
ښاغلی پښتون زیاتوي چې کله دلیل پرته ژر امریکایي سرتیری له افغانستانه ووزي طالبان به د سولې په خبرو کې په خپلو دریځونو ټینګار وکړي او د سولې پروسه به پیچلې کړي. امریکایي پوځیان دا مهال د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې تر ډیره د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورو په چارو وبوخت دي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
په لسنی مو بجو
د سولې په لور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنې
په دولسنی مو بجو
ټولنا او سغدریزی
په پاوکم یو بجا
د مسافرو خبرونه
په یو بجا
حجرا
په دو بجو
هارون بچا هنری غړې
په دونی مو بجو
د مشال مرکا
په درینی مو بجو
ستونزه او سرکار
په سلورنی مو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پینځو بجو
د افغانستان د سولې علي شورا د جرمني په قربتوب د سولې د غونډې د چمتووالي هرکلای کوي. د دې شورا مرستيال عبدالخیر اوچکون د شنبه په ورځ مشال رادیو ته ویل چې په دې برخه کې د جرمني رول ډیر موثر دی. په ورته وخت کې د ولسی جرګې اداري پلاوی ویلي چې د جرمني په قربتوب د سولې په دغه غونډه کې باید ټول اړخونه دخل سي څو مطلوبه پایلې ترلاسه کړل سي. یو ځل بیا رحمت الله افغان.
د افغانستان د سولې عالی شورا د جرمني په قربتوب د سولې د غونډې له چمتووالي سره هم حال وایي چې جرمني کولای سي په دغه برخه کې مهم نقش ولوبوي. د دغه شورا مرستيال عبدالخبیر اوچخون وایي چې جرمني په 2001 میلادي کال کې د بوند غونډې په جوړولو سره د موقت ادارې په رامنځته کولو کې مهم رول ادا کړ او دا ځل به په یاد هیواد کې د سولې غونډې ښې پایلې ولري. ښاغلي اوچخون د شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر آلمان بخواید در مورد سولې
که جرمنی وغواړي چې د افغانستان د سولې پاړه د غونډې قربتو بوکړي فکر کوم ډیر به ګټور تمام سي. خو په دې شرط چې د افغان حکومت له لوري وي ځکه افغان حکومت د خلکو د ارادو ممثل دی.
اراده مردم افغانستان
هست. تازه د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې افغانستان بین الافغانی خبرو ته اړتیا لري او دغه هیواد غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو زمینه برابر کړي. شپیکل مجلې د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د ویان په نقل قول راپور ورکړی چې جرمنی د افغان حکومت د یو لوی متحد په توګه د دغه هیواد د حکومت او د طالبانو د غوښتنو پر بنسټ غواړي د افغانستان د سولې د غونډې قربتو بوکړي. جرمنی دا سمحال د سولې غونډې ته د چمتووالي په اړه خبره کوي چې ټاکل سوی د طالبانو یو پلاوی د راتلونکو دوشنبه په ورځ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په اسلام آباد کې وګوري. خو کابل چاپی صاحب رسپانې د طالبانو د سرچینو په نقد راپور ورکړی چې د طالبانو د نظامی کمیسون ډیری مسولین له دغه موضوع سره مخالف دي چې طالبان د پاکستان په فشار دغه مذاکرات کوي. د طالبانو ویان تر اوسه په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی. په ورته وخت کې د ولسی جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان وایي چې د جرمني په قربتوب د سولې غونډه د نورو هیوادونو د غونډو په پرتله ښې پایلې ولري، خو نوموړی وایي مشروط په دې چې ټولې ښکېلې خواوې په دغه غونډه کې ګډون وکړي. هغه وایي د سولې غونډې لپاره د جرمني کوربتوب د افغانانو او د سولې بهیر لپاره ګټور وي، خو اساسي ټکی دا دی چې په جګړه کې ښکېلې خواوې یعنې حکومت او وسلوال طالبان سره مخامخ خبرو ته کښېني او د افغانانو په رهبري او مدیریت خبرې ترسره سي، نه دا چې یو خوا وغوښتل سي او بله خوا هېڅ خبره نه وي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تازه د افغان سولې په اړه سفرونه له اروپا او د سیمې له هیوادونو پیل کړي او د مونیخ د امنیتي غونډې په څنډه کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره هم ملاقات کړی. ټاکل شوی چې ښاغلی خلیلزاد به په راتلونکو شاوخوا لسو ورځو کې د طالبانو له پلاوي سره په قطر کې وګوري.
زه نغمه یم، زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
د هند وزیراعظم ویلي چې پاکستان د هند د ورانولو خوبونه پرېږدي. نریندر مودي پرون په نیو ډیلی کې د وینا پر مهال ویلي چې هر چا چې پر هندي ځواکونو برید کړی دوی به سخت ځواب ورکړي. نوموړي دا وینا تر هغه وروسته کړې چې د فروری پر 14مه د هند تر واک لاندې کشمیر کې په موټر بم ځانمرګي برید کې 44 هندي عسکر ووژل سو. په دې اړه نور تفصیل د احمد شاه اعظمي پر رپورټ.
پاکستان میشت وسلوال ډل جیش محمد د جمو او کشمیر په لوی لار له سرینګر سره نږدې په پلوامه سیمه کې د دې برید ذمواري منلې ده. تر حمله وروسته د هند بهرنیو چارو وزارت په بیان کې پر اسلام آباد غږ وکړ چې پر خپل خاوره د هغو ترهګرو او وسلوالو ډلو ملاتړ ودروي چې په نور هیوادونو کې بریدونه کوي. تر برید وروسته هند پاکستان ته د تجارت په برخه کې ورکړل شوی ځانګړی امتیاز واخیست او بلخوا یې ویلي چې د دې هیواد پر ضد به هر ډول سفارتي او اقتصادي فشار راولي. په نوې ډیلی کې میشت مشر خبریال او شنونکی پراوین سوامی وای چې اوس د امریکا رول مهم دی چې څه کوي.
اس وقت پاکستان کې آی ایم ایف کې سات نیگوسییشن چل رہے ہیں.
دا وخت د پیسو له نړیوال صندوق سره د پاکستان خبرې روانې دي. امریکا دلته زیات رول لري او هند به هڅه کوي چې د امریکا له لارې په پاکستان فشار زیات کړي چې د جیش محمد خلاف کاروي وکړي. یورپ او کینیډا هم پاکستان ته ویلي چې اقدامات وکړي. بلخوا په هند کې درې میاشتې وروسته ټاکنې دي او د مودی پلویان غواړي چې هغه د پاکستان پر ضد سخت اقدام وکړي. نو راتلونکي ورځې د هند او پاکستان لپاره له خطرې ډکې دي.
کڅم نریندرا مودی ویلي چې د سرتیرو دا قرباني به ضایع کېدو ته نه پرېږدي، خو په عین وخت کې سپینې ماڼۍ هم په یو بیان کې له پاکستان غوښتنه کړې چې سمدستي دې پر خپله خاوره د فعالو ترهګرو ډلو له ملاتړ لاس واخلي. دا چې پاکستان به د هند او نړیوال فشار په ترڅ کې د جیش محمد ډلې پر ضد کاروایي ته زړه ښه کړي او کنه. په پېښور کې د نړیوالو چارو پوه ډاکټر اعجاز خان خټک وایي چې اوس وخت راغلی چې پاکستان د وسلوالو ډلو پر ضد خپله تګلاره جدي کړي.
جیش باندې خو پاکستان کې هم پابندي ده، وایي نور نمونو لاندې ګرځي او هغه مشر شه دی مسعود اظهر هغه کلاو ګرځي. نو هغه باره کې پاکستان ته بهرحال پکار دی چې سوچو کی او فکر وکړي چې دې سره مخنیو وکړي. دا مخنیو صرف دی واقع وایي سر خو نور راځي، نو خو دې نه مخکې دا ضروري وا چې دلته هغه کو پاکستان ریاست په لاس وي کو نه وي، کو پاکستان پورا زور ولګوي چې پاکستان زمکه ترګړی دپاره استعمال نه استعمالای ایسو کوم نه پاکستان بننه نه پاکستان نه بار دې دوار بار کې پاکستان خپل پالیسی نورا کلکول واځي کول دي.
لدی وړاندې په 2014 کال کې مسلوالو د هند تر تنظیم لاندې کشمیر پر اوړي پوځي کیمپ په ډلیز برید کې لشت لږ اولس هندي عسكر وژلول چې بیا ورسته هند د پاکستان پر خاوره د وسلوالو پر ضد پټ عملیات کړی ول. هند لوړ دې مودې راهي سي پر پاکستان تور پوری کوي چې په کشمیر کې د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي، خو اسلام آباد بیا په بیا بیا دا تورونه رد کړي او وايي د خپلواکۍ د حق لپاره د کشمیریانو سفارتي ملاتړ کوي. پر پاکستان په برید کې د لاس لرلو د تورونو په خبرګون کې د دې هیواد د بهرنیو چار وزیر شاه محمود قریشي پرون ویل چې هند پر پاکستان د بې ځایه تورونو لګولو ډډه وکړي. له دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د فبروري پر 14مه په خبره کړي بیان کې په پلواما کې پر برید سخت اندېښنه شو دلې او ویلې و چې اسلام آباد د هندي حکومت او رسنیو له لوري به له تحقیقاتو له پاکستان سره د هغې حمله د تړاو تور ردوي.
دا مشال ریډیو دا.
د خبر پښتونخوا په کوټ کې میشت ګنشمیر افغان کډوال د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې دوی په پاکستان کې د مهاجرت ژوند تیروي او پی آر او یا مهاجر کارډونه لري، نو باید چې د دوی لپاره ویزی شرط ختم کړل شي. د دوی پوینا او هم په دغه کارډ دی د تګ راتک اجازه ورکړل شي. د مشال ریډیو خبریال ممتاز بنگش په دې اړه نور حال راکوي.
په کوټ کې مشته ګن شمیر افغان کډوالو له پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې چې دوی په پاکستان کې د مهاجرت ژوند تیروي او پی او آر یا مهاجر کارډ لري، نو باید چې دوی د ویزې شرط نه آزاد کړي شي او ذکر شوی کارډ په بنیاد ورته افغانستان ته د تګ راتک اجازه ورکړي شي. شاعر او لیکوال نثار اګمه وایي چې په پاکستان کې مشته افغان کډوال کچري وغواړي چې افغانستان ته د سکار په غرض لاړ شي، نو هغه مهاجر کارډ نشي کارولی او د پاکستان حکومت لاړه خجري شوی مهاجر کارډ لرلو باوجود هم دا مجبور وي چې هر میاشت افغانستان تلاشی او د ویزه اندراج وکړي.
خو بدبختانه چې په دغه کارت باندې افغان کډوال نشي کولای چې تر ترخمه واوړی تر ترخمه پورې لاړ شي، لاړ خو بشي خو بیرته نشي راتللی. نو هغه افغان کډوال زموږ وختنه د یونسیار نو د پاکستان د حکومت نه په خاصه توګه وزیر اعظم عمران خان نه داده چې هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې اوسېږي او هغه سره د سیټیزن کارډ یا مهاجر کارډ لري، نو په کار دي چې هغه ته په پاکستان ته د داخلي اجازه ورکول شي چې دغه مهاجر کولای شي چې پاکستان ته پر داخل شي او افغانستان ته لاړ شي. وراش
حاجی احمد سرور وایي چې یوازې پی او آر یا مهاجر کارډ لرونکي د دې ستونزې سره مخامخ نه دي، بلکې دا ستونزه هغو خلکو ته هم ورپېښه ده څوک چې د افغانستان نه علاج یا نور شکار لپاره پاکستان ته راځي، ځکه چې په یوه میاشت کې د دوی کارونه نه ترسره کیږي.
دې کې داسې خلک راځي چې هغه سخت مریضان هم وي، تکلیف کې هم وي، هم تر دې جنواله څوک کراچۍ پورې ځي، څوک لاهور پورې ځي، څوک اسلام آباد ته ځي، غټو غټو هسپتالونو ته وغیرہ وغیرہ، کنه خو ډیر مشکلات لري. زنه دسی خلک راځي چاغوی چې دې کنه دلته خپل پردې لري، اغل ته دلته دومره خپل پراته دي دلته چې په یو کا یار یو کرے یو یو شپو کیم، نو هغه په میاشت کې نشي وزګارې دي. نو کم سه کم دا سړی په یو میاشت کې څنګه دا کار ټول را جمع کی یا بیمار ټیک شي؟
پاله چې مکر پاکستان کې د کورنۍ چارو لپاره ریاستی وزیر شهریار پردی سره خبرې وشوي، نو دوی یو ال چې د افغانستان سفیر د دوی سره په تماس کې دي او ډیر زر به د کډوالو ذکر شوی ستونزه هواره کړی شي.
مو ټول داسې پالیسی چې کوم د وجنا څه داسې استراب دا کنفیوژن دا څه داسې سوال یې نشان دي هغه اډریس کول له تیار یو. د هغه سفیر مو سره مسلسل پر رابطه کې دا، خاص کر د اوس داس یو فکر نوی ډیولپ شوی دا چې کوم افغانستان کې کوم بیمار مریض خلک وي هغه هندوستان لوړي، نو هغه که تاسو د سیستم له نور سټریم لاین کو، نو ان شاء الله افغانستان حوالے سره مو هر یو شي لپاره چې پالیسی کومه خبره وکړه تاسو هغه اډریس کوونو لا پراپر یو میکانیزم دا هغه په ذریعہ روان یو. ان شاء الله تمام چې د څوره وړو کې شي نه دي دا به ریزالو شي که خیری.
د زیاته کړه چې پاکستان د افغانستان سره خې اړیکې غواړي او وزیر اعظم عمران خان هم دا غواړي چې په پاکستان کې مشته افغان کډوالو ته دی باید د عزت په سترګو وکتل شي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې څه کم شپږ بجې سوي دي. انیس اجمل د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
بلوچستان د لورلای سیمې په یو بازار کې په حمله کې دوه امنیتي څوکونه وژل شوي دي. په سیمه کې ځایي خبریال وایي چې په پیښه کې یو دوکاندار زخمي شوی دی. د پیښې سیمواري لا چا نه ده منلې. د بشري حقونو نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په پاکستان غږ کړی دی چې د پښتنو شکایتونو ته دې پام وکړي. یا سازمان دا خبره د فروری په 15مه په خپله رسمي پاڼه په خپلې کړې اغه لیکنه کې کړې چې زیات باس پکې د پښتون ژغورنې تحریک د غړي ارمان لوڼی د بشري پاړه شوی دی. د بلوچستان په لورلای سیمه کې د پولیسو په مبینه تشدد کې د ارمان لوڼی د قتل د لومړي پلټون کې ریپورت اف آی آر درجول لپاره درخواست په عدالت کې جمع شوې ده. ارمان لوڼی د فروری په 2مه د پولیسو لخوا په کونده وهلو وروسته وژل شو او خو پولیس وایي چې د دې پیښې پلټنې دوام لري او هغوی وایي چې په دې کې لاس نه لري. د سیند صوبې په لاړکانه کې د باجوړ وژل شوي درې تنه خاورو ته پرون وسپارل شو. د دې کسانو جنازې په بدایي اغېزو کې وشوې. دا درې تنه په لاړکانه کې د فروری په 13مه نیټه نامعلومه کسانو وشلې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې له هېواده د غربت ختمولو پروګرام به لکه بدي سلو پیلوي. نوموړي تېره ورځ په ګورنر هاوس په خبر کې وغونډې ته وویل چې د غربت ختمولو دا پروګرام د روانې میاشتې په پای کې پیلوي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري وایي چې له سعودي عرب سره د لوسنامو د عملي کولو لپاره د لوړې کچې یو کونسل جوړ شوی چې د دې معاهدو په خپل وخت د عملي کولو څارنه به کوي. فواد چودري دا خبره پرون په داسې حال کې رسنیو ته کړې چې ټاکل شوی د سعودي عرب ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان به د فروری په 12 اسلام آباد ته سفر وکړي. ایران په پاکستان غږ کړی دی چې دغه وسلوالو پر ضد کاروایي وکړي چې د تهران په وینا د فروری په 14 له پولیس سره نږدې د اسلامي انقلاب ساتونکي څوک وشتنه وژلي دي. د ایران په جنوب ختیځ کې د دې بریدي مواري جیش العدل منلی ده. پاکستانی چارواکو لا په 14 دي ویلي او د جرمني چانسلر انګلا مرکل خبرداری ورکړی چې له شام څخه د امریکایي ځواکونو ایستل به په هیواد کې د روسیې او ایران د رول پیاوړي کولو ګواښونه پیدا کړي. نوموړی دا خبرې نن په میونخ کې امنیتي غونډې
لدی سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیدې. که پردې څپو پاتې سواس ډیوا ریډیو اوریدلی سي. بوریوال کاکړ له خپلو ټولو همکارانو خبریالانو سره یو ځای درڅخه اجازه غواړم. هر ځای چې یاست خوشحاله اوسئ.